라디오.
د ازادي راډیو ډیر عزتمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه ورځ مو پیل کړی وي د ازادي راډیو د لساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نن د سیشن به ورځ د 1292 هجری لمریز کال دی وګی اسن بلی د میاشتې 15 د 2014 میلادي کال د اگست له 28 سره برابر ده نوریاس نوری مو د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې بل پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او په اسلام آباد کې د هغې د نن ورځې د خبرو اترو جزئیات واوري او د افغانستان په اړه د ځینو نور موضوعاتو تر څنګ په نړیوالو مهمو مسایلو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د امریکا په ګډون د مخ په زیاتېدونکو نړیوالو عکس العملونو حال درکوو خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوري چې د څو مهمو خبرونو په سر لیکونو پیلېږي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان په پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف بنن بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په قضیه کې د رول په اړه محکمې ته حاضر شي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر بارک اوباما غواړي له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې په سوریه کې کیمیاوي وسله کارولې ده سپینمانی وای ولسمشر بارک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره چې دا هیواد راتلونکي اونۍ په سن پیټرزبورګ کې د جی شل د سرمشریزې کوربتوب کوي وګوري د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي ښاغلی کرزی ته پاکستاني مشرانو د سفر په لومړۍ ورځ ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري ته ژمن دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون ماښام له ولسمشر حامد کرزی سره وکتل او ویل هیواد بیا هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ثبات په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان د یووالي لپاره به هر ممکنه هڅه ترسره کړي د زرداری په وینا دا ډول همکاري د پاکستان لپاره هم حیاتي ارزښت لري تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی و چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي ټاکل شوی و چې ولسمشر حامد کرزی او ملګری پلاوی پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شوی وای خو د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي د پاکستاني چارواکو په غوښتنه سفر یوه ورځ نور هم تمدید شوی دی د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو پرون په اسلام آباد کې خپلو کې د څو پروژو د عملي کولو او د اقتصادي همکارۍ د پراخولو یو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د ولسمشر د ویندوی د دفتر د وی خبر پانی لمخې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل ول خپل پاکستانی سیال محمد اسحاق ډار سره دا تفاهم لیک د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په وړاندې لاسلیک کړ د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول چمن څخه کندهار او پېښور څخه جلال آباد د اورګاډي د پټلۍ غځول د تورخم جلال آباد دوهم سړک جوړول او پېښور څخه کابل ته د موټروی یا د لوی لارې غځول د تفاهم لیک له مهمو برخو څخه دی پاکستان همدارنګ ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ترانزیتي مالونو د انتقال ستونزه هم د دوه اونیو په بهیر کې هواره کړي د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ماموریت لري د ویار میډال ورکړ د راپورونو له مخې تای کارتر په نوم د امریکایي سرتیری ته دا میډال په دې خاطر ورکړل شو چې د نورستان په ولایت کې د عملیاتو پر مهال یو ټپي امریکایي سرتیری ژغورلی او وروسته ټول سرتیری په جنگي مهماتو سنبال کړی وو ولسمشر بارک اوباما پرون خاغلی کارتر ته وویل د امریکایي سرتیری خپل ژوند په خطر کې واچاو او اتلوالی وښوده د 2009 میلادي کال د اکتوبر په درېمه نیټه د امریکایي ځواکونو او د شاوخوا 400 طالب وسلوالو ترمنځ شدیده جګړه ونښته تای کارتر په دې جګړه کې برخه لرله او د امریکایي قمندانانو په وینا یې په جګړه کې د طالب وسلوالو په ځپلو کې میړانه ښودلې ده په دې جګړه کې اته امریکایي سرتیری وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي وو د پاکستان پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف بنن بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په قضیه کې د رول په اړه محاکمې ته حاضر شي د راولپنډي محکمې د اگست په 6 نیټه مشرف د قتل د دسې په ګډون په دریو مواردو رسمن تورن کړ مشرف د تړلو دروازو تر شا محاکمه کې ځان به ګناه وباله مشرف اتورندې چې د بوټو لپاره چې په 2001 میلادي کال په دسمبر کې وژل شو کافي امنیت نه نیولای بوټو اسلام آباد ته نږدې په راولپنډې کې د یوې سیاسي غونډې په مهال د بم چاودنې او ډزو په حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي څارنوالان به نن د مشرف پر ضد اسناد او شواهد محاکمې ته وړاندې کړي. لکه چې مشرف د روان کال په مارچ کې بیرته پاکستان ته ستون شوی، د 1999 نه تر 2008 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ په موده کې له یو لړ تورونو سره مخامخ دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي له هغو کسانو سره حساب وشي چې په سوریه کې کیمیاوي وسله کارولې ده. جان کیری چې په واشنگتن کې خبرې کولې وویل د امریکا حکومت د ویډیو په شمول کافي شواهد لري چې ښایي په سوریه کې کیمیاوي وسله کارول شوې. خو د نوموړي په وینا دا ټول معلومات دا مهال تر څېړنې لاندې دي. هیڅ تېروتنه مه کوئ. ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی له هغو کسانو سره چې د نړۍ تر ټولو بده وسله یې د نړۍ د ډېرو زیانمنو شوو خلکو خلاف کارولې ده باید حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له دې څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو د وسلو څېړونکو په دمشق کې هغه سیمه وکتله چې ویل کېږي تېره اونۍ پکې کیمیاوي وسله کارول شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل هغوی دوه روغتونونه کتلي دي او د عیني شاهدانو له برید څخه د ژوندي پاتې شو کسانو او ډاکترانو سره خبرې کړې دي. د بانکي مون په وینا دوی ځینې نمونې هم راټولې کړې دي. ویل کېږي چې د تېرې اونۍ په دې حمله کې تر 300 زیات کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګوند د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې لغوه شوې دي. مخکې له دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په لویدیځه غاړه کې له نښتې وروسته دا خبرې اترې ځنډېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماري هرف د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل ټول لوري، یعنې د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او فلسطین، به په خبرو اترو کې جدي او پرله پسې دخیل اوسي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې دا هیواد راتلونکې اونۍ په سن پیترزبورګ کې د G20 د سرمشریزې کوربتوب کوي وګوري. د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغې راپورته شول چې روسیې د امریکا د استخباراتو پخواني قراردادي ادوارد سنودن ته چې د امریکا د څارنې پټ پروګرامونه افشا کړي او واشنګټن غوښتونکی و په موقت ډول سیاسي پناه ورکړه. دا د افغانستان کورنۍ او نړیوال وبخې د افغانستان کورنی او دغه راز نړیوال خبرونه اوسم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل.
سلام، زه سباون کاکړم. د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنتي ګریډ په کچه د شاټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 3.1 ټیټه 11. په کندهار کې هم اسمان مردی د تودوخې لوړ درجه 9.1 ټیټه 21. مزار شریف کې هم اسمان مردی د تودوخې لوړ درجه 10.1 ټیټه 25. په هرات کې اسمان مرد د تودوخې لوړ درجه 15.1 ټیټه 13. او په جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 28.
ازادي راډیو اورې چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ حدود 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل اشاره پینځه څپه هم اورېدل کېدای شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به نن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزی د پاکستاني مشرانو د سفر په لومړۍ ورځ ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري ته ژمن دي.
For the two countries, the primary concern is lack of security for its citizens and the continued menace of terrorism.
آیا د پاکستان نوی حکومت به وکولای شي چې وسله‌وال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي؟
چرته ایسایو پوځ په دې مسله کې د نو شریف سره لاس یو نه کی. نو شریف حکومت نش کولای چې طالبان مذاکره تکینی.
پاکستانی مطبوعاتو هم اسلام آباد ته د افغان ولسمشر سفر مهم ارزولی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو، دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو پلټونکو په سوریه کې هغه سیمه لیدلې او د یو شمېر قربانیانو سره خبرې کړې دي چې ویل کېږي تېره اونۍ پکې زهرجن کیمیاوي ګاز کارول شوی او د ژوند رنګونه هم هیروي.
شپږ ویشت کال کېږي چې زه د صنایع لاسي په کار کې اخته یم، لباس ګنډولو کې، د زیوراتو جوړولو کې.
ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې پرون اسلام آباد ته تللی، پرون یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او دغه سفر یوه ورځ بل هم تمدید شوی دی. یعنی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکوي. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق چې له کرزی سره په دې سفر کې ملګری دی، همدا شیبه له اسلام آباد د تلیفون په لیک را سره دی. شفق صاحب، راته ووایه چې ولسمشر کرزی نن له چا سره ګوري او پر کومو موضوعاتو خبرې کوي؟
بله، سلام وړاندې کوم. جمهور رئیس کرزی بلن یو ځل بیا له یو شمېر پاکستاني چارواکو سره په تېره د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره به ګوري او له ځینو نورو چارواکو سره، خو اصلي د کاتې بیا هم له نواز شریف سره دي. او څو دقیقې مخکې ما د ولسمشر کرزی د ملي امنیت له سلاحکار ډاکټر رنګین ډاکټر فنتاس څخه ترې اړه پوښتنه وکړله. هغه وویل چې په دغه لیدوکتو کې به اساسي موضوع یا د خبرو اصلي تمرکز د افغانستان د سولې روانې هلې ځلې دي، ځکه د ښاغلي سپانتا په خبره د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې اساسي او ستراتیژیک موضوع د سولې روانه پروسه یا د سولې خبرې اترې دي چې باید له طالبانو سره پیل شي. او په دې کې د هغه په خبره پاکستان ډېر څه کولی شي، ډېره مرسته او همکاري کولی شي، او دوی به هڅه وکړي چې د پاکستان صادقانه او واقعي همکاري په دې برخه کې ترلاسه کړي.
شفق صاحب، پرون هم د سولې پر موضوع خبرې وشوي او نواز شریف او دغه راز د پاکستان ولسمشر افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري ته چمتو دی او هر څه چې له وسه پوره وي غواړي ترسره کړي. څنګه دا موضوع بیا هم نن مهمه ګرځېدلې یا د کوم موضوعات پاتې دي چې احمد کرزی او نواز شریف پرې خبرې کوي؟ یعنی دا کوم پړاو ته دغه موضوع ننوتې ده؟
هو، نو موضوع همدغه ده، ځکه د جمهور رئیس کرزی د سفر اصلي هدف اسلام آباد ته هم همدغه د سولې موضوع ده، ځکه چې افغان حکومت د سولې په روانو هلو ځلو ډېر ټینګار کوي او وایي چې پاکستان په دې برخه کې ډېر څه کولی شي. که یې وکړي، پرون رښتیا هم نواز شریف ولسمشر کرزی ته ځینې وعدې وکړلې چې پاکستان به هر هغه هڅه چې له لاسه یې وسي او توان یې وي هغه به کوي له افغانستان سره د سولې په موضوع کې. نن به تر ډېره پورې خبرې په دې باندې کېږي چې پاکستان او افغانستان یوې موافقې ته ورسېږي چې څنګه او په څه ډول باندې طالبان د پاکستان په مرسته او په صادقانه همکارۍ دې ته وهڅول شي چې له افغان حکومت په تېره د سولې عالي شورا سره خبرو اترو مینځ ته کېني او خبرې اترې پیل شي. اصلي تمرکز د خبرو همدغه موضوع دی.
یو ټکی چې د سفر د مخه افغان چارواکو په ټینګار کاوه چې له پاکستاني چارواکو سره به مطرح کړي، هغه د طالب مشرانو دی، یو شمېر مشرانو له زندانه خوشې کېدل. دغه موضوع هم نن په دغه خبرو کې شامل ده کنه؟
دقیقا د ولسمشر کرزی ویان مل فیضی خبري اعلان ته وویل دلته په لاندو خبرو کې چې د پاکستان له زندانونو څخه د یو شمېر طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه د افغان حکومت له اساسي غوښتنو څخه ده، ځکه له دې سره د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ باور او اعتماد نور هم رامنځته کېږي او دا د سولې د خبرو اترو د پیلېدو لپاره ډېره ګټه کوي. نو د جمهور رئیس کرزی یوه غوښتنه به هم همدا وي چې یو شمېر طالب بندیان چې په پاکستان کې په زندانونو کې اوس مهال بندیان دي، چې د ملا عبدالغني برادر نوم هم اخیستل کېږي او یو شمېر نور هم دي، دوی باید آزاد شي. نو وګورو چې نن په دې اړه د افغان ولسمشر او پاکستاني چارواکو خبرې اترې څومره پر مخ ځي او جمهور رئیس کرزی به آیا رښتیا هم هغه نتیجه چې دوی تمه لري هغه به ترلاسه کړي او کنه؟
نسیم شفق، له تاسو نه مننه. له تاسو سره به بیا هم تماس ونیسو. له اسلام آباد د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق، چې دی ولسمشر کرزی د نننیو بوختیاو له پاکستاني چارواکو سره د هغه د نننیو خبرو اترو له جزئیاتو یې خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، د پاکستان ولسمشر د خپل افغان سیال سره په کتنه کې ویلي اسلام آباد د افغانستان په سوله کې هر ډول مرستې او همکارۍ ته ژمن دی. راپورونه وایي ولسمشر حامد کرزی پرون ماښام د پاکستان له ولسمشر اسف علي زرداري سره وکتل. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کوي. ټاکل شوی و چې ولسمشر کرزی او ملګری پلاوی پرون ماښام بیرته کابل ته ستون شوی وای. خو د پاکستاني چارواکو په غوښتنه دغه سفر یوه ورځ نور هم تمدید شوی دی.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل کېدای شي. وړاندې د غرض د پاکستان له پاکستاني چارواکو سره د افغان ولسمشر د پرونیو خبرو له جزئیات مو خبرو او د دې سفر او اسلام آباد ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه مو له یو افغان کارپوه سره هم مرکه کړې. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د ساده مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بنن هم په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی کرزی د پاکستاني مشرانو له سفر په لومړۍ ورځ ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاري ته ژمن دي. د افغانستان او پاکستان د مالی وزیرانو پرون په اسلام آباد کې په خپلو کې د څو پروژو د عملي کولو او د اقتصادي همکاریو د پراخولو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپل هیواد د یو سرتیری ته چې په افغانستان کې ماموریت لري د ویاړ میډال ورکړ. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف بنن بیا د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو د قتل په قضیه کې د رول په اړه محاکمه ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر باراک اوباما غواړي له کسانو سره حساب وشي چې په سوریه کې کیمیاوي وسله کارولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړي چې ګوند د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې اترې لغوه شوې دي. سپینمنې وای ولسمشر باراک اوباما غواړي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره چې دا هیواد راتلونکي اونۍ په سن پیترزبورګ کې د جی شل سرمشریزي کوربتوب کوي وګوري. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به وښو.
د ترکیه چاپ ورځپاڼه ټوډی سیمن پاکستان ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکلي پاکستان په نوې ملسیزه کې قدرت ته د طالبانو په رسیدو کې لوی لاس درلود. د افغانستان او د امریکا حکومتونه پاکستان ته د طالبانو له هغو رهبرانو سره چې په هغه هیواد کې پټ دي د مذاکرو د دروازې په سترګه ګوري. جمهور رئیس کرزی پرون په اسلام آباد کې وویل چې له پاکستانه یې په ټینګار غوښتنه کړې چې د طالبانو او د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د خبرو زمینه برابره کړي. وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپلو خبرو کې جمهور رئیس کرزی ته د ملاتړ ډاډ ورکړ، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا هیڅ ذکر یې ونه کړ او خپلې خبرې د اقتصادي مرستو په یادونه خلاصه کړې. فارن پالیسي خبرونه لیکي امریکایي او ایتلافي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او د ټولو سترګې د را روان کال ټاکنو ته دي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ټاکنې د حمل په شپاړسمه پلان سوي دي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ازادي خبرولو عملیات په نوم تر پوځي ماموریت وروسته د افغانستان راتلونکي له سوالونو سره مخامخ تاو په دې هیواد کې را رواني ټاکنې به د ملکی حکومتونو ترمنځ د قدرت د سولېز انتقال لمړی ازموینه وي. د فارن پالیسی په لیکنه جمهور رئیس حامد کرزی اوس د چانس لري چې په تاریخ کې خپل نوم د داسې سولېز انتقال د رهبر او د نوي افغانستان د پلار په توګه ثبت کړي. خو لکه څنګه چې فارن پالیسی لیکي جمهور رئیس کرزی شای مخکې لا اشاره ورکړي چې تر کومه حده تګواړي او شای وحشتناکې پایلې ولري. په افغانستان کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د نومونو د ثبت رسمي بهیر په راتلونکي یوه میاشت کې پیل کیږي او دا تلوسه چې ولسمشر کرزی به د کوم ځانګړي کاندید ناتړ وکړي وخت په وخت زیاتیږي. مثلا د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو شمېر خبري سرچینو وویل چې جمهور رئیس حامد کرزی د یو شمېر سیاسي ګوندونو لاستازو سره په کتنه کې د جمهوري ریاست لپاره د عبدالرب رسول سیاف د کاندیدې ناتړ کړی دی. عبدالرب رسول سیاف او شپته کلن دی. فارن پالیسی لیکي دای د بشري حقوقو د څارنې نړیوال ادارې په بشري ضد جنایتونو تورن کړی او د کابل په افشار سیمه کې قتل عام یې و بیلګه ګڼل کیږي. فارن پالیسی لیکي د دې خبر تر خبرېدو یو ونی وروسته ولسمشر کرزی د سیاف لا کاندیدې د خپل ملاتړ رپورټونه رد کړل. خو یو شمېر کسان چې په لومړی غونډه کې حاضر وو وایي چې ولسمشر کرزی لا هم د جمهور ریاست لپاره د عبدالرب رسول سیاف څخه په خپل ملاتړ ټینګ ولاړ دی.
ازادي رادیو اوري مخکې مو اوریدل چې پاکستانی مشران او افغان ولسمشر حامد کرزی ته اسلام آباد ته په سفر کې ډاډ ورکړی چې دا هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره د سولې او امنیت په ټینګېدو کې همکاري وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د ولسمشر کرزي د پرونیو خبرو جزئیات د اجمل ان پرپورټ کې.
پاکستانی مشرانو د هیواد ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په لومړۍ ورځ نوموړي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته کوي. دا پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون ماخام له ولسمشر حامد کرزي سره وکتل او ویل هیواد بیا هم ټینګار کوي چې د افغانستان د ثبات په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت او د افغانستان د یووالي لپاره به هر ممکنه هڅه ترسره کړي. د زرداري په وینا دا ډول همکاري د پاکستان لپاره هم حیاتي ارزښت لري. آصف علي زرداري همدارنګ وویل چې د سیمې له وسني وضعیت سره د چلند او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګډو هڅو او همغږۍ ته اړتیا ده. تر دې مخکې په ریپورټونو کې ویل شوی و چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سولې په بهیر کې د همکارۍ په اړه له ولسمشر حامد کرزي سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. نواز شریف ویلي چې هیواد به د طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هر ډول ممکنې هڅې وکړي. نوموړي پرته له دې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر او غړو موجودیت ته کومه اشاره وکړي، خپلې خبرې د تړونونو او اقتصادي اړیکو په اړه په څرګندونو پای ته ورسولې. خو افغان ولسمشر حامد کرزي د دواړو هیوادونو ته د پیښو ګواښونو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه د امنیت د ښه کېدو لپاره کار وکړي. ولسمشر کرزي وایي د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو مهمه اندېښنه د دې هیوادونو د اتباعو لپاره د امنیت نشتوالی دی او تروریستي ګواښونه دي چې زموږ خلک، زموږ حکومت، سرتیري او زموږ امنیتي ځواکونه د بریدونو هدف دي. دلته موږ اړتیا لرو چې د دواړو حکومتونو پاملرنه په همدې اړه متمرکز واوسي.
attention by both governments.
تمکید له چې ولسمشر حامد کرزی ورسره ملګری پلاوی پرون ماخام کابل تستون شبابې خو د ولسمشر د ویندوی د دفتر لخوا په وی خبر پانه کې ویل شوی چې دا سفر د پاکستانی چارواکو په بلنه د خبرو اترو د دوام لپاره د نن ورځې لپاره هم وغځیده. پرون د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخل وال او د پاکستان د مالی وزیر محمد اساق ډار ترمنځ یو اقتصادي تفاهم لیک هم لاسلیک شو. د کونړ پر سیند د برېښنا د بند جوړول، له چمن څخه کندهار او له پېښور څخه جلال آباد ته د اورګاډي د پټلۍ غځول، د تورخم جلال آباد د لارې د دویم سړک جوړول او له پېښور څخه کابل ته د موټروی غځول د دې تفاهم لیک له مهمو برخو څخه دي. پاکستان همدارنګ ویلي دي چې د دواړو هیوادونو د ترانزیتي اموالو د انتقال ستونزه به هم په دوو اونیو کې هواره کړي. دا ولسمشر حامد کرزي د سفر د تمدید په اړه داسې ریپورټونه خپاره شول چې ګوندې ولسمشر کرزي به په پاکستان کې له شمیر طالب مشانو سره ګوري، خو هیڅ لوري تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې.
که څه هم پاکستان صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو ځینې افغان کتونکي وایي چې نواز شریف د پاکستان د پوځ او استخباراتو له اجازې پرته طالبان د سولې خبرو ته نشي حاضرولی. احمد زبیر ژمن د پاکستان د چارو لوی کارپوه رشید وزیری سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې اسلام آباد ته د جمهور رئیس کرزي د سفر د نتایجو په اړه پوښتلی چې دی دغه سفر ته څومره خوشبین دی. ښاغلی وزیری وایي
د دې سفر نتایج په دې پورې ډېره زیاته اړه لري. د پاکستان خارجي سیاست کې نواز شریف تومره نفوذ لري، ځکه نواز شریف د یو ستر ایالت مشر دی او په عین زمان کې په تیرو انتخاباتو کې هم په ستر اکثریت باندې پارلمان ته راغلی دی. بله مسله دا ده چې نواز شریف دا ځل کمزور صدر اعظم نه دی، ځکه چې په اتلسم ترمیم کې د پاکستان د رئیس جمهور ټول صلاحیتونه صدر اعظم ته منتقل شوي دي، پارلمان یې تر شا ټینګ ولاړ دی. نو دغه پرسپکټیو ته چې سړی ګوري، نواز شریف دا ځل باید چې په خلاص مټ باندې د هندوستان او د افغانستان سره د روغې جوړې په مسایلو کې ګردای ګام پورته کړي.
نو څه فکر کوئ چې دغه ګام به پورته شي او کنه؟
دا ګام دته مشکل دی، ځکه چې شاته پوځ او ایسای ولاړ دي. دوی خپل نماینده هندوستان ته ولېږلو چې څنګه دا نماینده هلته رسېده. دوی په سیالکو کاشمیر کې په هندي پوځونو باندې ډزې شروع کړې. دې معنی همیشه دا ده چې کله د پاکستان صدر اعظم کدا د پیپل پارټي وي او کدا د مسلم لیگ وي، چې کله د هندوستان سره به روغې جوړې خبره شروع کړې ده، دوی کودتا کړې ده، کودتا په اقدام لاس پورې کړی دی.
وزیر صاحب د ولسمشر سفر د یوې ورځې لپاره د پاکستان د صدر اعظم په ټینګار سره ولسمشر خپل سفر بلې ورځې ته هم وغځاو او په دې ورځې کې به وایي د سولې په پروسې باندې هم ډېرې خبرې کیږي. څه فکر کوو چې پاکستان د نواز شریف حکومت به طالبان د افغانستان له دولت سره خبرو ته حاضر کړی شي او کړه؟
دا مشکل خبره ده که چېرته ایسای او پوز په دې مسله کې د نواز شریف سره لاس یو نه کړي، نواز شریف حکومت نشي کولای چې دا طالبان مذاکرات کوي.
د چارو کارپو رشید وزیری و.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو پلټونکو په سوریه کې هغه سیمه لیدلې او د یو شمېر قربانیانو سره خبرې کړې چې ویل کېږي تېره اونۍ پکې زهرجن کیمیاوي ګاز د برید په توګه کارول شوی. د راپورونو له مخې دوی د یو شمېر خلکو سره خبرې کړې دي او د وینې نمونې هم اخیستې دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو څېړونکو بالاخره د دمشق په یو سړک د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه څېړنې ترسره کړې. دا غوڅلور سیمو څخه وایي چې ویل کېږي کیمیاوي زهرجن ګاز په کډیرو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده. د دمشق د ښار د محدمیا واټ دی. د ملګرو ملتونو څېړونکو په همدې واټ کې له خلکو او عیني شاهدانو سره خبرې کړې دي او د قربانیانو د وینې نمونې اخیستې دي. تر دې مخکې د دمشق په ښار کې د ملګرو ملتونو د څېړونکو پر یو موټر ډزې وشوې چې پکې موټر ویجاړ شو خو سپرلیو ته زیان نه دی اوښتی. سره له دې چې د دې څېړونکو یو موټر ویجاړ شو، خدای د ملګرو ملتونو دفتر ته لسنیدو وروسته د یو بل موټر په وسیله سیمې ته ورغلل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان د څېړونکو پر موټر د ډزو په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو ویلي دي چې د ډېر زیات خطر سربېره هم څېړونکو ټیم خپلې څېړنې ترسره کړې دي. بان کی مون وایي هغوی دوه روغتونونه کتلي او د عیني شاهدانو له برید څخه د ژوندي پاتې شوو کسانو او ډاکټرانو سره یې خبرې کړې. دوی سینې نمونې راټولې کړې دي. هغوی اوس بیرته دمشق ته ستنېږي او زه باید یو څه زیات منتظر شم څو د څېړونکو ډلې د مشر ډاکټر سیلستروم نظر واخلم. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ وویل ولسمشر باراک اوباما غواړي هغه کسانو سره حساب وشي چې تېره اونۍ په سوریه کې کیمیاوي وسله کارولي. جان کیری سوریه ته خپل پیغام داسې پیل کړ:
President Obama believes there must be
جان کیری وایي هیڅ تیروتنه م کوي. ولسمشر باراک اوباما په دې باور دی له هغه کسانو سره چې د نړۍ تر ټولو بده وسله د نړۍ د ډیرو زیانمنو شوو خلکو خلاف کارولې باید حساب وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل چې هیواد یې د ویډیو په شمول اضافي شواهد لري چې خی په سوریه کې له کیمیاوي وسلې کار اخیستل شوی. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د سوریې د رژیم خلاف پر یو لړ اقداماتو غور کوي. د تیر چهارشنبه په ورځ رپورټونه خبر شول چې د سوریې امنیتي ځواکونو د دمشق په ښار کې له زهرجن ګاز او کیمیاوي وسلې کار اخیسته چې په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي. د سوریې حکومت دا ټول رپورټونه رد کړي.
د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه خبرونه درنو اوریدونکو نن د افغان لاسي صنایع وو د شرکت مشره عائشه صدیقی را سره ده. په سر کې بل دي دا وبخته چې لڅه وخت د لاسي صنایع وو کارونه پیل کړی دي.
شپږ وشت کال کیږي چې زه د صنایع لاسي په کار کې اخته‌یم. لباس ګنداولو کې د زیوراتو جوړولو کې ډیزاین کې ټول ارسه کې زه بوختم.
مشخص کوم لاسي صنایع زیات تاسو جوړوي؟
د لباس په برخه کې ګندونه چې کوچی لباسونه دي تا ډیر خلک اوس ډیر خوښي. بلوزونه چې پتلون په سر اغوندي دام ډیر خلک خوښي په داخل او خارج کې. او نور چې خلک ډیر په هغه کې علاقه لري افغاني زړه زیورات دي چې زه هغه راتولوم د ښځو چې په کلي کې اوسیږي دغه بیرته ترمیم کوو، بیرته ډیزاین کوو. په بازار کې ډیر خلک هغه خوښي.
زیاتره نندورتونونه چیرې جوړوي؟ دلته دننه په افغانستان کې که له افغانستان بهر؟
دننه په افغانستان کې هم نندارتونونه کیږي خو بهر کې ډیر ښه بازار لري. هندستان کې ډیر خلک د افغانستان زیورات، د افغانستان وچه میوه، د افغانستان قالین، هر شی په هندستان کې ډیر بازار لري. زه پروس کال فرانسې ته تللی وم، هغه ځای هم د زیورات کالی اوس خلک خوښېده او زمونه اخیسته.
که درته وایي چې تاسو هغه وخت چې نوی دا کار شروع که په څومره سرمایه هم شروع که څو نفره درسره کار کوو که یوازې تاسو خپله وی او اوسم کار چیرې رسیدلی؟
شپږ ویشت کال مخکې چې ما خپل مور سره سفر نه کار شروع کړی و. مونږ سرمایه ډیره کم وه. زمونږ سره څلوېښت کاریګر کار کوه. درې کال وروسته زمونږ کار داسې ځای ورسېده چې مونږ درې څلور کورونه اخیستي وو، درې څلور موټرونه اخیستي وو، دوه درې سوه ښځه او نارینه مونږ سره کار کوه او په یو هفته کې یو کانتینر تولیدات زمونږ خارج ته لی لیگل کېده.
تاسو ویل چې په دوو کلونو کې تاسو دومره ډیر پرمختګ وکړ، اوس ځینې ښځې عین همدا کار کوي خو دومره ژر پرمختګ نه کوي. شپږ ویشت کاله مخکې کوم سهولتونه و چې ښځو کولی شوای د لاسي صنایعو له مخې دومره ډیر عاید ترلاسه کړي او ژوند یې په دومره لنډ وخت کې ډیر ښه شي؟
په هغه وخت کې حکومت زموږ سره ډیر مرسته کوه، په صادراتو کې، په بازاریابي کې، په بانکونه قرضه پسې ورکوله ښځو ته، په هر شی باندې زموږ هغه وخت دولت موږ سره مرسته کوه. اوس چې ده په ژبه مرسته ویل کېږي، په عمل کې مرسته نشته.
دا و د ژوند رنګونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نور یاس نوري تاسو اجازه غواړم، خو له ازادي راډیو سره اوسئ. سلطان محمد سرور سړو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني
نوري صاحب، تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان.